طالبانو حکومت په ایران کې د افغانانو لپاره د پاسپورټونو بیې راکمې کړې دي. په تهران کې افغان سفارت پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼې د وی خبرتیا په خپرولو سره ویلي د لوی مشر د هدایت پر بنسټ او په ایران کې د افغانانو ستونزو ته په پام د پاسپورټ بیه له $100 $500 تر ښکته شوې ده. په خبرتیا کې راغلي چې له دې وروسته په ایران کې میشته افغانان کولای شي په نوي بیه خپل پاسپورټونه ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې د ایران حکومت په وروستیو څو اونیو کې په زرهاوو افغانان په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړي دي. په قزاقستان کې د طالبانو د حکومت سرپرست سفیر محمد الرحمن د افغانستان لپاره د هیواد له ځانګړي استازي یرکین توکوموف سره کتلی دی. په قزاقستان کې افغان سفارت پرون وخته د خبر پاڼې په خپرولو سره د دې کتنې خبر ورکړی دی. په خبر پاڼې کې راغلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د پانګونې د فرصتونو، د کډوالو وضعیت، وروستیو سیلابونو او کارموندنې په اړه خبرې ترې کړې دي. وړاندې د توکوموف په حواله راغلي چې قزاقستان له افغانستان سره د اقتصادي او کلتوري برخو کې همکاري وته چمتو دی. که څه هم د قزاقستان حکومت طالبان په رسمیت نه پیژني، خو نږدې اړیکې ورسره پالي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مارکو روبیو له خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره د آسیان سرمشریزي په څنډه کې کتلې دي. د کتنې په تاسو حال کې د شاد امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په اوکران کې د جګړې له دوام نه خوښ دی او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې په اړه په بې معنا څرګندونو تورن کړی دی. ټرمپ په روسیو کې اوکراین ته د دفاعي وسلو له ورکړې سره موافقه کړې او پر روسي د نویو تحریمونو د وضع کولو په اړه فکر کوي، خو مسکو بیا د ټرمپ په ځواب کې ویلي له واشنگټن سره د خپلو اړیکو رغولو ته دوام ورکوي. روبیو د آسیان په سرمشریزه کې له مالیزیایي چارواکو سره هم کتلی او په سیمه کې د امریکا په ګټو تاکید کړی دی. د آسیان سرمشریزه چې په کلنی ډول د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو مشرانو لخوا جوړیږي، موخې د سیاسي همکاریو سربیره د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، امنیتي او فرهنګي همکاریو رامنځته کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د ملګرو ملتونو پر خپلواکي څېړونکي فرانچسکا البانیزیا چې په فلسطیني سیمو کې د بشري حقونو د نقص په اړه راپور چمتو کړی تحریمونه وضع کوي. روبیو د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې ولیکل د امریکا او اسرائیلو پر وړاندې د البانیزیا سیاسي او اقتصادي جګړه نوره د زغم نه ده او موږ په ګډه له خپلو مشروع حقونو دفاع کوو. د شوټ پریس خبري اژانس راپور له مخې امریکا داسې مهال پر البانیزیا د تحریمونو د وضع کولو پریکړه کوي چې پر ملګرو ملتونو د واشنگټن هغو فشارونو پایله ورنه کړه چې غوښتلې هغه له دندې لرې کړي. ایتالوی فرانچسکا البانیزیا چې د بشري حقونو مدافع وکیل ده په فلسطین کې د اسرائیلو جګړه نسل وژنه یاده کړې ده. امریکا او اسرائیلو بیا دا تورونه رد کړې دي. تیره اونۍ په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازولۍ یو بیان ورکړ چې په کې د البانیزیا د لرې کېدو غوښتنه شوې وه. په بیان کې البانیزیا د یهودیت او اسرائیلو ضد د سیاسي جګړې له کبله تورنه ده. په بیان کې راغلی و چې البانیزیا تورونه د نسل وژنې په اړه سم نه دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې جګړه پیل شوه. تر اوسه په دې جګړه کې نږدې 6000 فلسطینیان وژل شوي او غزه د بشري ناورین سره مخ ده. او روسیې نن سهار د اوکراین پر پلازمېنه کیف د بېپیلوټ الوتکو توغندې وبریدونه کړي. اوکراین چارواکي وایي د بېپیلوټ الوتکو پاتې شونو په څو سیمو کې اوربل کړی دی. د راپورونو له مخې دوه کسان ټپیان شوي او د اوکراین په ډېرو ښارونو کې د خطر زنګونه وهل شوي دي. اوکراین یو ځل بیا د روسیې د هوایي بریدونو پر وړاندې له خپلو لویدیځو متحدانو د دفاعي وسلو غوښتنه کړې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس پیڅلی نامه سلامونه کی هیله میمنې درنو سکون کو هیله د چروغ جوړ بیست او خپل متر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون 13 مست شرخ لاسویم. هیله د چن ورځ هم د تل پسې د لوستر اخرنی شی بار سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موزات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع اروپا په منځنی او نوي پیړۍ کې ده. چې په منځنی او نوي پیړۍ کې اروپا په کوم حالات کې و، کوم حاکمان یا کوم حکومتونه پکې حاکم و، د همدغه موضوع روان به او تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لاسته راوړو. زه خپل درس پیلو چې اروپا په منځنی پیړۍ کې د زینو يرغلګرو قومونو په واسطه په 1400 کال کې د لویدیز روم د نسکوریدو څخه یعنی په لویدیز روم چې د منځ ولاړی او د روم شهر د نیول څخه بیا ورسته منځنۍ پیړۍ شروع کیږي. یعنی کله چې په 1400 میلادي کال کې لویدیز روم حکومت د منځ ولاړی یا لویدیز روم نسکور سو او سره د روم شهر هم ونیول سو، نو په دغه وخت کې منځنۍ پیړۍ شروع کیږي چې د جرمن مجار فرانک او د توګه د زینو نور قومونو د څو پیړیو حملو یا يرغلونو په ترڅ کې چې تقریبا ټول اروپای ونیول او وروسته بیا د خلکو ژوند ډیر خراب سو، نو زیاتره قلو او کلاګانو ته مخه کړ. د خلکو چې د دې يرغلونو په پایله کې بیا ډیر تمدني لاسته راوړنې لکه شاري ژوند، سوداګري او همدارنګه د پوهې او زده کړې مرکزونه د خاورو سره برابر سو په دغه وخت کې. یعنی زیاتره هر څه حکم مدنی لاسته راوړنې، شاري ژوند او سوداګري یا کوم پرمختګونه چې سوه، هغه ټول د دغه حملو او د دغه جګړو په ترڅ کې ټول د خاور سره یو سوچ دغه ورسته بیا د ډیری پیړۍ یعنی د منځنۍ پیړۍ په پای کې بیا یو ځل بیا په اروپا کې شاري ژوند، سوداګري او همدارنګه د زده کړو مرکزونه وځلیدل او یو ځل بیا راپورته شو. د دې ترڅنګ په منځنۍ پیړۍ کې په اروپا کې فیوډالي نظام واکمن و. یعنی په دغه پیړۍ کې اروپا فیوډالي نظام درلود چې هر فیوډال یعنی ارباب د ډیرو املاکو درلودن کې. فیوډال ته به ارباب هم ویل چې هر ارباب په دغه نظام کې یا په دغه واکمنۍ کې د ډیرو املاکو درلودن کې، چې ځینې وخت به لوی ولایت په واک کې درلودي او په دې لوی املاکو کې به کرنیز ځمکې، د ښکار ځایونه، ځنګلونه او همدارنګه چینی کوچني سندونه او کلی هم شامل وو. یعنی هر فیوډال به د کرنیز ځمکو، د ښکار ځایونو، ځنګلونو او چینی کوچني سندونو څنګه ده یو لوی ولایت درلودونکي وي، د هر څه دوی په واک کې و. چې په دې توګه سره بیا دوی د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره په همدغه شیانو باندې په ځان بسیا و، او خلکو به چې د فیوډال سیمې په حدود کې ژوند کوي هغه ته به رعیت بلل کېده. یعنی هغه کسان چې د فیوډال په ځمکه کې اوسېدل یا د فیوډال تر لاس لاندې په سیمه کې اوسېده هغه ته به رعیت ویل. په همدې دلیل بیا فیوډالي نظام ته ارباب رایتي نظام هم ویل کېدی. ترڅنګ په منځنۍ پیړۍ کې د ټولنې تر ټولو مشهوره ډله د شوالیان یا سپارن جیب زدگان بلل کېده چې په ټول ژوند کې بدوی په جګړو د جګړو په د فنونو په زده کړو باندې، د وسلې په کارولو باندې، د ځواني مردي او وفاداری په رعایت باندې اخته و، او د زده کړو یا د زده کړې او شتمنۍ سره یې مینه نه درلوده. د دوی دغه فیوډالي نظام په سر کې اول پاچاهان و، د پاچاهانو پسې فیوډالان په دوهمه رتبه کې و، د فیوډالانو پسې شوالیان او ورپسې صرف او په پای کې بیا بیزمکي خلک و. چې دا د دوی هغه فیوډالي نظام و چې په منځنۍ پیړۍ کې حاکم و. ورپسې راځو په دغه دوره کې کلیساګانو ته. د فیوډالي واکمنې لاندې څو سیمو کې څو کلیساګانې موجودې وې چې د کشیشانو په واسطه به دغه کلیساوې اداره کېدلې، او دوی به د خپل ژوند یوه برخه د ټولنې څخه جلا په یو ځای کې د درس په ویلو باندې تېروي، چې دغه ځای به دیر او دیر بلل کېدی، او هغه کس چې به دلته اوسېدی یا دغه ځای حاکم به و هغه ته به راهب ویل. چې د دوی په درسونو کې به لاتیني ژبه، فلسفه، منطق، ریاضیات او نجوم هم شامل و، خو ساینسي علوم ته بیا خاصه پاملرنه نه درلوده. د دوی د درسونو د ختمولو څخه وروسته بیا دوی کلیساګانو ته تلل او ځینې دندې به هلته ترسره کولې. مثلا د تعمید غسل چې په دوی کې به داسې دود و چې مسیحانو به د مراسمو په وخت کې خپل ماشومانو ته غسل ورکوي، چې همدلته یوه وظیفه د دوی دا و چې دغه ماشومانو ته غسل ورکړي، او ترڅنګ یې د دعا او عادت مراسم ترسره کړي، او ورسره د واده مراسم به هم دوی ترسره کول. دوی به د لوړ پوړي کشیش سره چې هغه اسقف بلل کېدی اطاعت کوي. یعنی ټول کشیشانو بیا پر خپل سر باندې تر ټولو هغه لوړ پوړي کستر لودي چې هغه ته به اسقف ویل، او دوی به د هغه اطاعت کوي. اسقفانو بیا تر ټولو لوړ پوړي اسقف چې هغه سر اسقف بلل کېدی اطاعت کوي. یعنی تر ټولو لوی یا تر ټولو لوړ پوړي کس چې د کلیسا په سر کې و هغه سر اسقف نومېدی. د هغه څخه وروسته بیا اسقف و چې اسقف به د سر اسقف اطاعت کوي، او د اسقف لاند کسان بیا د کشانو په نامه دل چې کشانو بیا د اسقف اطاعت کوي. یا سر اسقف په بیا د هوا ټول کلیساګانی ترلې او سر اسقف به د مسیحانو د لوړپوري مقام یعنی پاپ د خواسخه په دنده ګمارل کېدل او پاپ چې بیا د ټول مسیحانو مخکښ و هغوی به د اروپا ټولې کلیساګانی تر لاس لاندې درلودې او په همدغه دلیل د دوی مقام د اروپایي پاچاهانو څخه هم لوړ و. ورپسې راځو په دغه دوره کې صلیبي جګړې ته. دا چې په دغه دوره کې صلیبي جګړې څه ډول واقع شوې وې، څه ډول رامنځته شوې وې او ولې دغه صلیبي جګړې رامنځته شولې؟ اول راځو د صلیبي جګړو پیل ته. چې دغه جګړې څه ډول پیل شوې، د لومړۍ هجري پیړۍ څخه چې د اوومې میلادي پیړۍ سره سمون لري، هغه اسلامي نړۍ او مسیحیت د یو بل په وړاندې سنګر ونیوي، یعنی اسلامي نړۍ او مسیحیت د یو بل په وړاندې سره مخامخ شول او جنګېدل. وچ په لومړۍ هجري پیړۍ کې مسلمانانو او مسیحانو څخه د مسلمانانو د مسیحانو څخه د شام، څنډې فلسطین، د افریقا شمال او هسپانیا ونیوله. وروسته بیا د دوی او مسیحانو ترمنځ د منځنۍ اسیا، ترکیه، مدیترانه، ایتالیا او هسپانیا په سندونو کې او ترڅنګ په زینوچ کې جګړې وسوې او هماغه جګړې دوام درلودې چې بیا د منځنۍ پیړۍ په لومړني کلونو کې د اسلامي نړۍ او مسیحانو ترمنځ دغه شخړې او تاوتریخوالي نور لامل نه هم من سرغلل. چې د هغه د جملې څخه یو د حضرت عیسی علیه السلام انتظارو، چې یو ډول مسیحان په دې باندې باور درلودي چې ورسره د زرو کلونو څخه به یو ځل بیا حضرت عیسی علیه السلام په بیت المقدس کې راښکاره کیږي. د همدې امر بیا مسیحي زایران په ځنګړی توګه هغه کوم راهبان چې و هغه بشارت تلل ورسره به په بیت المقدس کې د دوی تعداد چې و هغه ډېرې دي. البته هغه څه چې دوی انتظار درلودي، هغه څه چې دوی باور پرې درلودي، هغه پیشنسوه. خو د سفرونو یو شپایله دا درلوده چې اروپایان د مسلمانانو د ژوند اقتصادي او ټولنیزو شرایط څخه دی خبر سول. ورپسې بل دلیل دا و چې د خلکو زیاتوالی یا د خلکو ګڼوالی په اروپا کې د ټولنیزو ستونزو رابرسره کېدل و. په اروپا کې په اروپا باندې د څو پیړیو حملو او د کډوالو قومونو ورتاک دا چې مختلف قومونه هلته ورغلل او د دې اوسیدونکي د دې لامل شو چې د دې وچو اوسیدونکي زیات شي. د کډوالو بیا د کرنیز ځمکو د کموالي ستونزه هم د ځان سره درلوده. د ځمکو کموالي بیا د خلکو د بېوزلۍ سبب وګرځېدی او کرار کرار ځمکوال رایت تونه هم کم سول او بیزمی که رایتونه بیا زیاد سول. دغه ستونزه بیا یوازې په رایت پورې اړه نه درلوده، بلکې شوالیه هم ورځ په ورځ باندې ورځ په ورځ سره زیاتېدله او د اروپا په فیدرالي نظام کې بیا داسې دود و چې د فیدرال شتمني به مشر زوی ترلاسه کوي. چې بل دلیل د دغه جګړو هم همدغه و. ورسره اندلس یا په هسپانیه کې د مسلمانانو پرمختګ و، چې د لومړۍ پیړۍ په وروستۍ کې اندلس یا همدغه هسپانیا د مسلمانانو تر ولکې لاندې ورغله او دوی پیړۍ بیا را پدې خو د هغه سیمې د مسیحات سره دی په سوله کې ژوند کوي. خو د فرانکانو په شروع کې یا د فرانکانو په دوره کې د اروپایانو مسیحانو د اندلس یا د هسپانیا د برتنی ول باندې چنګار کوي چې دوی برته هسپانیا ونیسي او د هسپانیا سره د دې چې اسلامي نړۍ سره لږه اړیکه درلودي، خو بیا هم یو نه یوازې د دوی د فشار په وړاندې ودرېدل، بلکې د مسلمانانو یو شعر روشانه تمدن پکې رامنځته کوي او د خپل منځي جګړو لامل د مسلمانانو ته زیات توانونه رواوشتل او هسپانیا شمالي څنډه هم د مسلمانانو د لاسه ووتلې. په همدغه وخت کې سلجوقیانو بیا په 1001 میلادي کال کې پر شرقي روم یا بیزانس باندې د برشنا په څیر باندې را ښکاره سول او ابرل توبونه تر لاسه کړ. د بیزانس امپراتوري د کوچنی اسیا برخه لاسه ورکړه او د مسلمانانو پر ضد باندې د پاپ څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د پاپ هم غوړه وخت و چې د بیزانس کلیسا چې هغه د روم د کلیسا څخه جلا شوی و، هغه یو ځل بیا تر د خپل امر لاندې راولي او په پایله کې بیا د بیزانس کلیسا چې ځان یې اورتوګدوس نوم شي پر خپل ځان باندې، هغه د روم د کلیسا کاتولیک د روم کلیسا چې بیا کاتولیک نومېدله. او په پای کې دغه توګه صلیبي جګړه د همدغه دلایل پر بنسټ باندې شروع شوه. لومړنۍ صلیبي جګړه بیا څه ډول شروع شوه؟ پاپ دویم اوربان په 1099 کال کې د بیت المقدس نیول لپاره د مسلمانانو په وړاندې د جګړې ته آماده سو او امر یې وکړ چې د مسلمانانو سره وجنګیږي تر څو بیت المقدس ونیسي. زیاتره خلک د اروپا د مرکزی او لویدیځ سیمو څخه د بیزانس په لور باندې ولاړل تر څو د هغه لارې بیا ځانونه بیت المقدس ته راورسوي، او دغه خلک چې زیاتره یې کلیوال او شوالیه و. دوی د یو بې نظمه او بې سره لشکر په توګه د لارې په سر کې ډېرې سیمې چور کړلې، او څه وخت وروسته بیا قسطنطنیه ته راورسېدل. د بیزانس امپراتوري بیا هم د دې لپاره چې سرکشه او وژي لشکر وویرېدل او د مسلمانانو د پولو په لور باندې دوی لاشونه وکړه. که څه هم زیاتره صلیبان یا په دښته کې ورک سو یا هم د لوږې مړه سول، خو بیا هم د مدیترانې د ختیځو څنډو څخه ځانونه شمال شام او فلسطین ته راورسول، او په 1099 میلادي کال کې د بیت المقدس په نیولو باندې دوی وتوانېدل، چې د صلیبي جګړو په شروع کې اسلامي نړۍ په خپلمنځي جګړو باندې شکېله وه، او په دغه وخت کې د دوی خپلمنځي شخړې روانې وې. فلسطین بیا د مصر د فاطمیانو په لاس کمزوري او د منځتلو په حال کې و، چې شام بیا د عباسي خلافت د ملاتړ او سلجوقیانو په لاس کې و، خو نه سلجوقیان سره متحد و او نه هم عباسیانو خپل سرحدونه یا پوله ته پاملرنه کوله. او د پله پلوه بیا فاطمیانو او عباسیانو هم په خپل منځو کې سره دښمن و، او د همدغه عمله بیا د فلسطین، شام او بیت المقدس زیاتره برخې د صلیبیانو لاسته ورغلې، چې په دې توګه سره بیا د صلیبي لومړۍ جګړه د صلیبیانو په ګټه باندې تمامه شوه. او د صلیبیانو په دوامه جګړه کې بیا پاپ ماته وخوړه، او د ته ارسو چې اروپایي پاچاهان هم د مسلمانانو په وړاندې جګړې ته وهڅوي، چې بیا په پایله کې انګلستان، فرانسې او آلمان پاچاهان د فلسطین په لور باندې ولاړل. درېمه صلیبي جګړه هم رامنځته شوه، او همدغه جګړه وه چې د صلاح الدین ایوبي په نامه د یو مسلمان مشر سخت مقاومت وکړ، او د ایوبیانو په نامه حکومت یې بیا رامنځته کړ. د زنګي او فاطمیانو حکومت یې د منځه یووی، او په دې باندې وتوانېدی چې بیت المقدس بیرته ونیسي. راځو د صلیبي جګړو پایلې ته، چې صلیبي جګړې څه پایلې درلودې. صلیبي جګړې د اروپایانو په مات سره پای ته ورسېده، خو نوموړي بیا د اسلامي تمدن سره بلد کړل او هغه څخه ګټه واخیستل. بل دا چې صلیبي جګړې د هغه وخت تر ټولو پرمختللي تمدن یعنی اسلامي تمدن سره د اروپایانو د نږدېوالي لامل وګرځېدي، او په خپله د اروپایانو د فکرونو د خلاصون د نړۍ واقعیتونو په هکله د دوی سترګې خلاص کړلې، او خپل موقعیت د کتنې په برخه کې هم ډېر ګټور و. ورسره دا چې صلیبي جګړې د نوي اقتصادي برخو د پراختیا سبب وګرځېدې. د مدیترانې ختیځ او د افریقا د شمال د لارې اروپا د مسلمانانو سره سوداګري شروع کړه. د بورې، کاغذ، قهوه، قطب نما، پنبه ټوټې، دوا او داسې نور محصولات هم اروپایانو لاسته راغلل، او دا ډول محصولات او شیان په اروپا کې نه پیدا کېدل. د دې شیانو لاسته راوړل او وروسته تولیدول د اروپا په وچه کې د ژوند د کچې، فرهنګ او کار د لوړېدو لامل وګرځېدې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به وګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر اتلن کې درس پوری مو په لوی مهربان رب سپارم. شو وخت ولرې. خدای به منسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپېڅلي نامه سلامونه ولې کې هیله مې ومني درنو زده کوونکو، هیله دا چې راغو جوړ به یاست. وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون 12م لوست شرح لاس تویم. هیله دا چې نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي پر سره مل پاتې سي، او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو لغنی موضوع د شوروي اتحاد د منځ تلل دي، چې دغه اتحاد سره ول د منځ ځي. په همدغه لوست کې به موضوع تاسو باندې وپوهیږو. نو راځو خپل درس پیلو. عنوان مو د شوروي اتحاد د منځ تلل دي. د دغه اتحاد د منځ تلل دوه اصلي لاملونه لري، چې لومړنی لامل د کورنۍ لاملونه دي. په شوروي اتحاد کې مارکسیستي او لیسنسیتي نظام د 1918 میلادي کال څخه تر 1921 میلادي کال پورې، سره لدی چې د سوسیالیزم د تحقق لپاره ډیرې هڅې وسوې، مګر بیا هم د منځ ولاړې. د هغه نظریو او د هغه افکار پر بنسټ باندې چې د مارکسیزم د پلویانو او د هغو مخالفینو دخوا څرګند شوي و دغه نظریات، نو دا څرګندېږي چې د شوروي اتحاد سیاسي، اقتصادي او ټولنیز نظام په دې باندې ونه توانېدي چې د روسیې د خلکو اړتیاوې ورپوره کړي. نو ځکه مارکسیستي نظریاتو څخه په روسي انقلابي بڼه سره د سیاسي فرهنګ د دوام له امله داسې یو ترکیب رامنځته شو چې یو ډول سره په هیڅ ډول هماهنګي نه درلوده. سره دې چې روسیه په یو لوی ځواک باندې بدله شوه، او انسانان د فطري خصوصیت سره د توپیر لامل په پای کې د مزتلو سره مخامخ شو. په دې ډول سره روسیا که څه هم یو لوی ځواک درلودي، خو بیا هم د همدغه د انسانانو د فطري خصوصیت او د هغه توپیرونو له امله چې دوی درلودي دغه نظام د منځه ولاړې او د مزتلو سره مخامخ شو، چې په شوروي اتحاد حاکم نظام، یعنی هغه وخت چې پر دغه هیواد باندې کوم نظام حاکم و، د کمونیزم د نظریو تر رهبرۍ لاندې په ځانګړي ډول سره د ستالین په وسیله سره رامنځته سو، چې په خپله د دغه نظام د له منځه تلنې سبب سو. او داسې نظام چې هغه پر اداري اقتصادي چارو باندې کنټرول درلودي، د ټیټو او منځنی طبقو فردي ګټې د منځه وړلې او د انسان د فطرت ځانګړتیاوې نه منلې. د شوروي اتحاد بیا د صنعتي لاسته راوړنو سره سره د خلکو عادي ورځني اړتیاوې نه سوی پوره کولی، او هغه اقتصادي او انساني منابع چې درلودي د هغه څخه یې په پوځي برخو کې ګټه اخیستلې. یعنی په عمومي ډول سره دغه اتحاد یا دغه حاکم نظام نه سوی کولی د خلکو اړتیاوې ور پوره کړي، هغه که په اقتصادي برخه کې وه، که په کلتوري یا په ټولنیزو برخه کې وه. هغه اقتصادي او هغه انساني منابع چې دغه هیواد درلودې، د هغه دپاره یې هم د هغه څخه یوازې په پوځي برخه کې ګټه اخیستله. د امریکایانو فشار او د دې تر څنګ د پردیو څخه ویره چې په روسي ټولنه کې دغه ویره او دغه فشار ریشه درلوده، د داخلي ناخوالو د پټولو لپاره یې په افراطي توګه ورته پاملرنه ورته کوله، او فدرالي نظام هم دا ادعا کوله چې د ټولو ملتونو او قومونو بشپړ حقوق په پام کې نیول کېږي، په عمل کې توپیر درلودي. که څه هم دوی دا منله چې دوی د ټولو خلکو د ټولو قومونو حقوق په پام کې نیسي او هر کس ته هغه حقوقونه ورکوي د هغه کس، مګر د دوی عمل به داسې نه و. د دوی عمل توپیر درلودي چې موږ ویل دوی د خلکو یا د انسانانو یا د هغه نظام لاندې چې کوم خلک اوسېدل، د هغو ستونزې نه سوی ورپوره کولی، چې دغه تبعیض بیا په ملتونو کې د نارضایتۍ لامل سو. او دغه توپیرونه چې دوی درلوده، کوم تبعیض چې دوی درلودي، دا د خلکو د ناخوښۍ او نارضایتۍ لامل سو. چې سره له دې چې ګورباچوف ډېره هڅه وکړه چې دغه تبعیض د منځه یوسي، مګر په دې باندې دوی بریالی نه سوه، چې بیا په پایله کې په 1991 میلادي کال کې د شوروي سیاسي اقتصادي او ټولنیز نظام سره له دې چې 30 کاله ډېرې څلور اویا کاله ډېرې هڅې وکړې، خو د سوسیالیزم پر تداوم او عمل کېدنه باندې دوی بریالی نه سوه. په پایله کې بیا دغه نظام د منځه ولاړې. دوهم لامل یې بهرني لاملونه و. په کورني لاملونه کې موږ ویل چې دوی نسوی کولی چې د خلکو اړتیاوې وپوره کړي. خلک د دغه تبعیض څخه او د دغه ستونزو سره چې دوی مخ ودي ناراضه و، چې په پایله کې دغه دولت د منځه ولاړې. اوس راځو بهرني لاملونه ته. د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو څخه وروسته، یعنی کله چې دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده او سور جنګ شروع سو، نو ځکه په دغه وخت کې کومه نړیواله جګړه رامنځته نه سوه او لوی ځواکونه هم د یو بل پر ضد باندې تبلیغات شروع کړل، تسلیحاتي سیالي شروع شوې، او هر یو د هڅه کوله، هر هیواد هر نظام د هڅه کول چې یو ډېر خطرناک او ورنونکي وسله جوړه کړي. فضايي سیالي او رقابتونه هم د شوروي اتحاد د منځه تلو سبب ګڼل کیږي، ځکه چې د هرې فضايي بیړۍ د پاره په میلیاردونه امریکایي ډالر مصرفېدله، او د شوروي اتحاد لپاره د هرې مصنوعي سپوږمکۍ جوړول او د هغه توغول هم د دې لپاره ډېر ګران تمامېدي. یعنی ډېر په دغه شانو باندې مصارف راتلل، چې دا دوهم لامل و چې دغه نظام یا دغه حاکم نظام د شوروي اتحاد د منځه ولاړې. شوروي اتحاد په افغانستان کې 1988 میلادي کال کې وخت ورسېدل، یعنی افغانستان په دغه کال کې د دوی پوسته اشغال سو، او شوروي اتحاد به دا فکر نه کوي چې دغه جګړه به اوږده سي او غیرتمن افغانان به دغه سره مقاومت کوي او دوی به د افغانانو د مقاومت سره مخامخ سي. د روسانو د يرغل څخه وروسته د افغانانو یا د افغانستان خلکو مبارزه سره اسلامي او لویدیځ دولتونه هم مرسته کوله، او شوروي اتحاد بیا په دغه جګړه کې ډېر لګښتونه وکړل چې د هغو د اقتصاد کمزوروالي لامل سو. که څه هم د دوی اقتصاد کمزوري و، خو دغه مصارف چې دوی په دغه جنګ کې وکړه نور هم اقتصاد پسې کمزوري سو. د شوروي اتحاد په لمنځوړنې کې ځاني تلفات هم د دوی د سترو عواملو څخه ګڼل کیږي، ځکه چې د ځوانانو وژنه او د دغه ځوانانو معیوب کېدنه د خلکو د کرکې سبب سو، د خلکو د ناخوښۍ او نارضایتۍ لامل سو چې د افغانستان څخه د قواو د ویستلو غوښتونکي سول، چې بیا په پایله کې شوروي اتحاد په افغانستان کې ماته وخوړه او خپل ځواکونه یې د افغانستان څخه وویستل. همدغه کورنۍ او همدغه بهرني لاملونه د شوروي اتحاد له منځه تلو لامل و چې حاکم نظام په خپلو ټولو هڅو، یعنی ټول هغه هڅې چې دوی وکړې، بیا هم د دغه هڅو سره دوی ونه توانېدي چې د دغه مخه ونیسي، چې په پایله کې د کمونیست ګوند تر اوږد حاکمیت وروسته په 15 جمهوریتونو شوروي اتحاد وپاشل سو او سوسیالیستي نظام هم د منځه ولاړې او ډېر جمهوریتونه خپلواکي اعلان کړل. راځور پسې موضوع مو د المان فدرالي جمهوریت دی. د المان فدرالي جمهوریت د نړۍ د پرمختللو صنعتي هیوادونو څخه شمیرل کیږي او دا هیواد په اروپا کې پروت دی. په شمال کې د ډنمارک او بالتیک سمندرګي، په ختیځ کې د پولند او چک جمهوریت، او په سویل کې بیا د اتریش او سویس ترڅنګ په لویدیځ کې د فرانسې، بلجیک، لوکزامبورګ او د هالند سره سرحدونه لري. یعنی دغه هیواد په اروپا کې موقعیت لري. په شمال کې موجول د ډنمارک، بالتیک سمندرګي سره، په ختیځ کې د پولند او د چک د جمهوریتونو سره، په سویل کې د اتریش او سویس سره، په لویدیځ کې د فرانسې، بلجیک، لوکزامبورګ او هالند د هیوادونو سره سرحدونه لري. د دغه هیواد چې دی یو ډیموکراتیک فدرالي جمهوریت دی، 14 ایالتونه لري او دغه ایالتونه بیا کولای سي چې په ځینو چارو کې خپلواک عمل وکړي، یعنی په خپلواک ډول سره، په ازاد ډول سره کولای سي چې په ځینو چارو کې دوی تصمیم ونیسي او عمل ور باندې وکړي. المان د فرانسې او روسیې سره د جګړې پر مهال باندې په 1901 میلادي کال کې د یو ملت په توګه دوی سره متحد شول، او د دولت اجرایي قدرت هم د فدرالي صدر اعظم سره دی. یعنی اجرایي قدرت د دغه حکومت یا د دغه دولت د صدر اعظم په لاس کې دی. بونسرات فدرال شورا صدر اعظم ټاکي او رئیس جمهور هم د یو ګډی ناستې د بونسرات او د ایالتي استازو، یعنی بونسټاک، د مساوي غړو په ګډون کې د 15 کاله د پاره ټاکل کیږي. یعنی د دې د رئیس جمهوري دوره هم 15 کلنه ده، او سره له دې چې په 1990 میلادي کال کې برلین پلازمینه وټاکل شو، خو د المان پارلمان، وزیران، رئیس جمهور او فدرال صدر اعظم د بن په شهر کې اوسیږي. یعنی سره له دې چې دغه هیواد پلازمینه د برلین شهر دی، خو بیا هم د هیواد د دغه المان هیواد پارلمان، د هغه وزیران، د هغه رئیس جمهور او ترڅنګ صدر اعظم هم د بن په شهر کې اوسیږي. د المان فدرالي جمهوریت د ملګرو ملتونو د سازمان او همدارنګ د شمالي اتلانتیک د تړون د اوو هیوادونو د جملې څخه د لویدیځ اروپا د 5 هیوادونو د اتحادیه د امنیت او ترڅنګ د همکاري کانفرنس په اروپا کې د همکاري او هم په اروپایي اتحادیه بنسټ ایښودونکو څخه دی، او دغه هیواد د امریکا او جاپان څخه وروسته د نړۍ دریم صنعتي ځواک دی، چې د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د المان اقتصاد پرمختګ کوي، او دغه اقتصادي ودی او پرمختګ ته د المان اقتصادي معجزه ویل کیږي، چې المان بیا داسې یو هیواد دی چې په هغه کې زیات سیاسي ګوندونه په فعالیت باندې بوخت دي او فعالیت کوي په دغه هیواد کې، چې مهم سیاسي ګوندونه سوسیالیست ګوند دی، چې سوسیال ډیموکرات ګوند نومیږي، ډیموکرات مسیحي ګوند یا محافظه کاره ګوند دی، همدارنګه سوسیالیستي مسیحي ګوند دی، آزاد ډیموکرات ګوند یا لیبرال شین ګوند د چاپریال ساتنه، او همدارنګه سوسیالیزم ډیموکرات ګوند یا د ختیځ المان پخوانی کمونیستي ګوند دی. دا هغه مهم ګوندونه دي چې په دغه هیواد کې د فعالیت باندې بوخت دي او فعالیت کوي. المانی ژبه د هندو جرمن د ډلې یوه برخه ده، چې دا ژبه د ډنمارکي، نارویژي، سویډنی، هالندي او همدارنګه د انګلیسي ژبې سره په کورنۍ کې شریکه ده. یعنی د دوی دغه ژبه چې د هغه د جرمن د ډلې یوه برخه ده، او په المان کې خلک په مختلفو لهجو باندې خبرې کوي. د المان مهم صنایع الکترونیکي وسایل او کیمیاوي مواد، منسوجات، غذایی او ترانسپورتي وسایل څخه عبارت دي. یعنی د المان مهم صنایع چې دي همدغه الکترونیکی وسایل دي، همدغه کیمیاوي مواد دي، غذایی او ترانسپورتي وسایل دي. او د المان د هیواد د چې موږ ویل صنعتي هیواد دی، دریم په نړۍ کې دریم صنعتي هیواد دی، نو د همدغه وسایلو یا د همدغه صنایعو پر اساس باندې دغه هیواد دریم مقام ته راغلی دی. همدارنګه المان د ډبرو د سکرو ذخیرې، د اوسپنې، د مسو، د قلعې، همدارنګه نیکل، د سپین زور او د مالګې کانونه هم لري. خو د المان د صنعت لپاره بیا دغه بسنه نه کوي او نور هم وارداتو ته اړتیا لري. درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. موږ او تاسو لومړی د شوروي اتحاد د منځه تلو په هکله وویل، دا چې شوروي اتحاد څه ډول د منځه ځي او لاملونه مو وویل چې کوم لاملونه یې درلوده، د کورني او بهرني لاملونه په هکله وغږېدلو، او تر څنګ یې دا چې شوروي اتحاد په کوم کال کې افغانستان نیسي، په څه ډول سره بیا د افغانستان خلک د هغه په مقابل کې درېږي، مقاومت کوي، د هغو سره جنګېږي، او څه ډول شوروي اتحاد د افغانستان څخه وځي. تر څنګ یې د المان فدرالي جمهوریت په حق له مهم وویل، هغه هیواد مهم وپیژندي چې دا هیواد څه ډول فدرالي جمهوریت جوړیږي، او په دغه هیواد کې خلک په کومه ژبه خبرې کوي. تر څنګ دغه هیواد چیرې موقعیت لري، د المان هیواد اړوند مهم مکمل معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مهم دومره وو، نو پر همدغه ځای باندې د نن ورځې درس پای ته رسوو. په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي بو تاسو سره معلومات پاتې شي اوسي، او د هرې موضوع څخه به مو ګټه اخیستل. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې تاریخي موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم چې وخت ولرئ. شه چاري
د ازادي ملما.
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو، ستړي مشه د ازادي ملما پروګرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. نن را سره په پروګرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ته زده کړې چرته کړې دي، او همدارنګه د سوداګري ژوند پایلې له کوم ځای کړې دي، د نور سره په ازادي ملما پروګرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلې. په پایل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي؟
سلامونه تاسو ته فرده جانې، او ټول اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي رادیو څخه اوري، زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چې ما خپل د مکتب د ختمېدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه فارغه یم، همداسې قابله کې ده چې خپله قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته، او مدني فعاله یم.
کله راته وایي بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته مو زده کړې کړې دي، د ښوونځي په اړه ته وایست، خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیرو شلو کلونو کې جګړه وه، اول تنجونې له زده کړو ډېره برخه یې محروم وي، او دوی ښوونځي نه درلودل، ښوونځي ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډېرې زیاتې وي. ستاسې مکتب څنګه و؟ د هغې کیسه کې راته وکړې، او ښوونکي مو څوک وه؟ ښځینه استادانې وې که نارینه استادان هم پکې وه؟
ډېره زیاته مننه، چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت د جمهوریت کې مثال پای ته رسولي زابل ولایت. رښتیا هم تقریبا همداسې وو، چې موږ خپل درسونه مرکز کې سرته رسول دي. زموږ ټول استادان چې وو هغه تقریبا ډېری زنانه وو، او مشکلات وو د ښځو په وړاندې. چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دایم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، یعنی د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت وو چون ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه، هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال د زده کړې ته لاسرسی نه درلوده، یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول، ځینې داسې نور مشکلات وو. او تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته، شو مثال ورکوم زون ته مشکلات وو ډېر.
او بریا جانې، تاسو چې کله ښوونځي ته تللی، د هماغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلودو هغه مو اغوسته، که نه حجاب چادري مو مورسره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته وایم، هغه وخت خو زموږ دا لباس قسم سپین ټیکری و او نور تور مکالی و. خپل که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره، مثال موږ خپل حجاب هم راته وایي، هغه وخت هم حجاب و، اکثر خویندې به دا شنه چادرۍ کولې، او ما خپل چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثر داسې خوندې یم ولې چې دی به تللې موټر کې تللې او را تللې، دوی به نه به حجاب کوه نه به چادري کوه. نو په دغه طریقو سره خوندې خپل درس تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنیو په اړه راته ووایه، څومره کورنۍ اماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي؟ لکه د مرکز نه علاوه نورو ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړې شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بلې، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلارونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته، خویندو ته چې سمدي لاړ شي تحصیل وکړي، په سر تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ شي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ شي، چون فرق کوي. تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې دوی لاړ شي. او اکثره داسې خوندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سره دوی مکتب ویله، او ډېره داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرونه تشویقولې د ورونو دخوا د خاوند دخوا دوی به خپل مکتب ویلې. نو فرق یې لرئ، خو ډېرې که زه درته وایم فوکس په دې باندې دی چې ډېرې خویندې موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دې برخې دي، او په ډېر رنج سره به دی کولې به هم زده کړې ډېر په سختۍ به ویلې په پټه توګه، یا همداسې نور طریقې به دې کارولې تر ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسې ملاتړی څوک و په کور کې؟ خپله دې ډېره مبارزه وکړه که نه کورنۍ کې هم د سره چا لاس یو کړی و ستا ملاتړ یې کوه چې زده کړې وکړي؟
بلې، زما مورجانه شکر چې ژوندۍ ده، تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړ یې ده دایم، او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپله یو باسواده کس و، د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې، نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم، ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی، ما ملاتړ یې کړی دایم.
ښوونځي کې بیا تاسې خپله څنګه وایي؟ ستا شوق څومره و چې درس ووایې؟ که مضمون دی خوښې ده تکړه وي نه وي؟
نه، خو که د ځان صفت به اوسي، صفت به یې نه کوم، حقیقت به ووایم، ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بې حده شوق او علاقه ده. د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی، او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوی یم. بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویلې، قابلګي په دوه کې هم زما ټولې فیصدي د نوي څخه پورته، یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم، چون دا د خاص شوق او علاقې څخه کېږي. تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې، او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم، یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوې یم خو زه بیا هم تر ډېر حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاست، بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه، ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده، دولتي مو ویلې ده، او بیا چون ما خپله قبیله کې ویلې ده، مې قندار ولایت کې ویلې ده، دا به شخصي و. ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قبیله کې شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساینس پانځه مو ویلې مالته که نه زابل کې؟
نه، قندار ولایت کې مې قبیله کې څنګه ویلې ده، او زابل کې زه ساینس نه فارغه یم، ساینس دپارټمنت.
د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
خو خلک چې کله درس ولا هغه وخت کې څنګه و؟
خو چون فعلا خو ټول خبر چې په خپله درغلې د شوز په وړاندې که د پخوا خبره وکړمه، اما خبره کېږي ډېری خوند چې شوق علاقه لرله چې دوی نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکړي، دوی به اجازه نه لرله یا به دستي، چون که فکر مو کړی وي اکثر پښتانه داسې و دغه لري عادت خوند چې به درسونه به ویلې، کله چې دوی دولسم سفاره دوی به دستي واده به ورته وکړه نامزادې به کې، بیا به یا د فامیل دخوا اجازه نه وي څنګه. خو بیا هم زمینه برابره وه ښځو ته تر ډېر حده پورې، خویندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي، یعنې خو دا چې ډېر مشکل و بابا، چون ما خو ویل چې ما دولتي ویلې ده د فامیلونو لخوا مشکل و، د فامیلونو لخوا مشکل و چې ته به اجازه نه ورکوله چې مثال نورم خپل زده کړه څه کوي چې کوي که نه نور تحصیل څه کوي، آیا دولسم دې ویلې؟ نو دغسې مشکل هغه وخت کې ډېر و.
په پانتونی زده کړو کې مور پلار ستا ملاتړی و؟
بله بله، او مخکې مې هم وویلې، یادونه مې کړه تر ننه پورې چې زه کوم مقام او موقف کې یم، زما مورجان او دوم قدم کې پلارجان امام ملاتړی دي.
بریا جانې، د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغېدې چې اوس خو زده کړې نشته ده، کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صنفه پورې دې وویل نور مه وایه. تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ، ساینس څنګه مې وویلې، کله چې له ساینس څخه داسې تازه فارغه شوم، نو بیا چون تصمیم ونیوه، دا مې ښه وبله چې زه مثال واده وکړم. بیا نو کله چې مې واده وکړ کندهار ولایت کې، نو د هغې څخه وروسته، د واده څخه وروسته هم بیا ما خپل زده کړې ادامه ورکړې، بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده، نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم، کاغار بخش وي زه ادامه ورکوم، دوام ورکوم.
که د پښتون ډېره شخصي نه وي، واده مو په خپله خوښه کړی د کورنۍ خوښه،
تر ډېره حده پورې که زه وایم، یعنې سم په نیمایي ام زما خوښ وه ام د فامیل، او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي، که نه چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي، او خپل همدا مکس ما د خوښ هم او د فامیل په خوښه مې هم.
درس به رواج پړه بیروسته درنه پوښتنه وکړم، په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي؟ آیا دوی کولی شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه دخیله وی نور انجونی مم دست دی، که نه یوازې کورنۍ په خپل خوخه ورته سړی پیدا کوي انتخابي ورکی؟
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی، بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز ښار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري، با سواده وي، سواد خوښوي، هغوی تر ډېره حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی خپله تصمیم ونیسي. خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی، د پخوا په کچه پرتله نور هم ډېر سوی دی، چې په لویو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی په خپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې. تر ډېره حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي، او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات دي چې دوی ودونه کوي. تر ډېره حده پورې په سیمو کې په لیرو ځایونو کې دوی حق نه لري چې په خپله خوښه باندې تصمیم ونیسي، ځکه چې دوی دا کار وکړي دوی دپاره یو شرماواره خبره ده، دوی دپاره یو تانادار خبره ده، دوی دپاره یو تانه او پیغور دی، دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دوی دا خبر راځي. دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې، خپله خوښه باندې نه.
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې؟ مثلا په نجلۍ باندې تاسو ولور اخلي، او د لک کور باید نجلۍ جیز وکړي، یا که نجلۍ کورنۍ خپله جیز برابرې درس مرواج پړې ده ته وایي؟
کزه درته وایم فردا جانې، په زابل ولایت کې چې د ولور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره لرم، مثال لکه وردګ ولایت سنور ولور زیات دی، ولرونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسیږي، او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم طلا ورکوي، هم به کور ورکوي، هم زه نور مصرف ورکوي. د نجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه ووایه، یعنی د دې هغه کم ټیټ ولور چې دی هغه پنځه لکه زبل ولایت کې.
بیا د نجلۍ پلار به د پیسو څه کوي؟ په بخښنه سره بریا جان، د پیسې چې بیا اخلي به نجلۍ ته بیرته طلا ورته په اخلي، کور ورته په کوي، څه ور باندې؟
ما درته ویلي که نه فرق لري، اکثر داسې کورنۍ وي چې تر ډېره حده پورې دغه طلا یا دا د کور مصرف او دا د کور چې دی دا خاوند کوي، او ځینې داسې کورنۍ هم سره ده چې بېرته دغه د نجلۍ کورنۍ په دامه ولور کې دا شان پوره کوي، مثال که طلا ده یا د کور مثال فرنیچر او داسې نور وسایل، خو ولور چې دی نسبت نور ولایت ته په زابل ولایت کې لوړ دی. ما درته ویل چې هغه کم ولور چې دی د هغو پنځه لکه شپږ لکه افغانۍ دی، چونکه راسه دغه نور ولایت ته مثال څلور لکه افغانۍ، درې لکه افغانۍ، زابل کې لوړ دی ولور.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې، په پیغلو باندې، په زلمیو باندې؟ ځکه چې په ګوله کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي، هلکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي؟
بلې اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی، هم د هلکانو. اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجلکان چې دي عمرونه یې ډېر سي، ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي. اول دا یو تاثیر منفي چې دی په نجونو فامیلونو باندې، کورنۍ باندې. هغه دی د ډېر عمر د پاره دي، مثال عمرونه زیات وي، دوی په کور کې پاتې وي. او په دوم قدم کې تاثیر منفي چې دی په نارینه باندې، هغوی هم همداسې وبوله چې عمرونه زیات وي، ودونه نه کوي. او یا دی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي، پاکستان ته، ډېر نور سخت کارونه کوي. چونه کوس راسو کاري سطح کارونه ډېر کم شوي دي د ځوانانو په مخ باندې، نو که ولور په اوسه کې هم دومره جوګ سي او کارونه هم دغسې کم سي، نو تسمات منفي تاثیر یې بیخي زیات کړی، هم په نجونو کوي باندې، هم په نارینهو باندې، هلکانو باندې.
او پتا خو یې ولور نه ده اخیستی، خپل دی ولور اخیستی.
یعنی زه به قدر ته وایم، قدر ته وایم ما ویل شکر پلار جان می دی یو به باسواده کس ته یا وو کس ته یا زبر حرکت کوم خبر ته ته ما باندې درې لکه اندغه څه دی ول وره کس درې لکه فانی په ماغه کې ماغه مخفل پلاس کې چې مزو ما غن کې وکم ان حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره ک څه چې ما غوښتل واخله ما څه چې ما په زړه و ماغه نه اخیسته دي.
د سیم امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي، پوهیږي انجلۍ ولک سره خوښ وي په خپلو کې، په انجلۍ پیسې وانخلي، کنه بیا انجلۍ میړه کره قدر نه لري.
رښتیا هم داسې خبرې ستا دي، داسې موضوعګانې ستا دي، خو دا هم فرق کوي. داسې موږ نسو ویلی چې دایم به ټول همداسې نجونې چې مثال هغه نجونې چې مثال پیسې زیاتې واخلي هغوی به قدر لري که نه؟ فکر کوم تاسو موضوع همداسې شوی سوال. او هغه چې مثال پیسې وانخلي هغه دې قدر وي، و همداسې یو څه ستا دي، خو تر ډېره پورې نه. ما درته ویلي فامیلونو کې فرق وي، لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی، یا همداسې انسانانو کې فرق څه دی، فامیلونو کې، د هغې پوهاوي کې هم فرق څه دی. داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه وي اخیستې، خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي، شکر او ژوند لري. خو داسې فامیلونه هم پېژنم، داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه، خو بیا هم ژوند ښه نه وي، خراب نه وي. یعنې زه په کل سره نسم ویلی، نسو ویلی چې مثال دا خبر د حقیقت ولري. چا چې پیسې اخیستې وي هغه قدر لري، او چا چې نه وي اخیستې هغه به نه لري.
اشپزي په اړه ته وایست، اشپزي کولی شي، څه ښه پخولی شي؟ زابل کې کوم خوراک ډېر مشهور ده؟
بلې، او چون زه ډېر وخت کاروبار کې تېروم، اشپزي مې زده ده، کله کله کوم چې وخت وي کومه کوم، خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دلته فات پاتې وي. زابل ولایت کې د دې کار رواجي غذا درته وښیم، رواجي خواړه مثال چې دوی رواج دي، پخیږي په ودونو کې که نه محفلونو کې، هغه مثال قابلي ده، شوروا چې ورته وایو، دا قورمه چې ده، دغه د دوی هغه ډېر رواجي غذاګانې دي.
یعنې که څوک زابل ته په مېلمستیا په چکر لاړ شي، زابلیان ورته څه پخیږي؟ دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي.
همدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي، قورمه ورته پخوي، قابلي پلو. دا د زابل ولایت یعنی تاسې راسي د دوی په هر ودونو کې، هر مېلمستیاو کې د دوی دا غذا خامخا وي. که دا غذا یې نه وي، بس دوی هماغه مهمانۍ ته بیخي مهماني نه وایي، هغه هماغه واده ته بیخي واده نه وایي. دغه درې غذاګانې دوی مشهورې غذاګانې دي.
ستاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي؟
بلې، خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دی ډېر ښه دغه لري، سبزي لري. مثال که سبزیجات که درته وایم، ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خوړلي، که څه هم په نور ولایت کې هم شته دي، خو په دومره کچه خوندوره چې مثال دوی لري یا کري هلته نشته دي. او په دوم قدم کې مثال انځر، انګور، دغه میوې چې دي په زابل ولایت کې ډېر ښه پیدا کېږي او ډېر په خوند سره، خوند یې نسبت مثال نورو دغه ته ډېر فرق لري، نورو ولایتو ته.
تاسې مخکې یادونه وکړه چې تاسې د تجارت په برخه کې کار کوئ، په کې کارونه مو څنګه دي؟ کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړئ، او کومه برخه کې کار کوئ؟
ډېره مننه. چون له کوم وخت چې مثال نظام واوښته، چون ما پانتون کې استادې کوله او شفانه کې مې هم خپل مسلک پر مخ بیوي، نو کله چې کارونه ګډوډ سو مثال موږ خپل وظیفې د لاسه ورکې، بیا ما تصمیم ونیوی چې زه باید یو شخصي کاروبار وکړم. زه خپله آنلاین سوداګري هم کوم، حضوري سوداګري هم کوم، چې ډېر فوکس په ما د بهداشتي بخش کې دی، زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانې ټول بهداشتي وسایل چې مثال یوه خور یو زنانه ورته اړتیا لري، زه دغه په آنلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم.
بازار څنګه ده؟ آیا په زابل کې یا په نورو ولایتونو کې خلک د آنلاین خرید فروش سره بلد دي؟ کولای شي خویندې دا سامان چې تاسو خرڅوي آنلاین واخلي؟
بله، او تر ډېر حده پورې زما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی، چون په آنلاین توګه یا خو ډېری خویندې سره بلد نه وي، یا مثال دی وسایل نه لري، چې مثال موبایل یا نت او دا مثال دی سره آشنایي نه لري، یا دې ته کوم لاسرسی نه لري. او تر ډېره حده پورې ستا دي، چون زما کار محدود په زابل ولایت کې نه دی، زه د افغانستان نورو ولایتو ته کندهار مثال درته وایم، غزني او کابل دغو ته زه اموال لېږم. په ولایتو کې تر ډېره حده پورې خویندې ورته لاسرسی لري، خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم.
تاسو له کوم ځای نه را پیل کړو؟ دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو؟ او دا سامان چې تاسو خرڅوي دا له کوم ځای تاسو ترلاسه کوئ؟
ما چې مخکې یادونه وکړه له کوم وخت چې ما خپل استاد د لاس ورکه یا قبله کې بخش کې ما خپل وظیفه لرله، نو ما دا فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم وکړم، ځکه همداسې کېناستل او ناامیده کېدل شکار نه دی. له هغه وخت ما دا فکر پیدا شو، چون زه خپله د کور سرپرست هم وم تر ډېر حده پورې، او بل ما خپله دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راوړم، د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي، ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي، هماغه موږ اخلو بیا خرڅو په خویندو باندې.
ګټه یې څنګه ده؟ دا دومره زما چې تاسو باسه یا بیا هم دومره ګټه بیرته ترې ترلاسه کوئ که نه؟
بلې، او ښه ده، ګټه ښه ده، چون که چېرې ووایم کارونه کم شوي دي، که چېرې کاروبار نه وي، اقتصاد خراب دی، یا ډېرې خوندې، یعنې که چېرې زه دا وایم که چېرې خوندې وظیفې لرئ څونه ویلی موږ به ګټ څو چنده وه، خو دا چې اوس پیسې نشته دي، کاروبار اوس نشته دي، ښه ده د خدای فضل دی ګټ پکې کوو، خو وایم تر هغه حده پورې نه چې زموږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلی، تر هغه حده پورې موږ ګټه نه کوو. خو بیا هم چون نن سبا کې ستونزې او مشکلات زیاتې د خویندو او ځوانانو په وړاندې، کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي، ګټ پکې کوو، خو تر کوم حده پورې چې باید ګټه وسي تر هغه حده پورې نه.
بریاجانې، که اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې، نجونې مکتبونو ته نه ځي، همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي، او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي، وخت ولري، ستاسو په باور باندې دوی څه کولی شي؟ همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی، تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي، دا ستاسې کاروبار څنګه ده؟ کولی شي دوی هم وکړي که نه؟
بله، او بله، زما هم ټولو خویندو ته، ټولو ځوانانو ته، البته که نارینه وي که زنانه، همدا پیغام دی. اول زه خپله یو مثال یم د دوی دپاره، چې ما باندې هم همداسې ما وویلې چې ما خپل دوه وظیفې لرلې، ما باندې په مخ باندې سولې وظیفې مې له لاسه ورکړې، دوی هم کولی سي ما په څېر باندې بیل آنلاین سوداګرۍ څخه کور کې مثال که د یو ښه خیاطیان یو خیاطي وي خیاطي وکړي، یا که د کوم صنایع دستي زده وي، کلاسیک کارونه زده وي، هم کولی سي هماغه پر مخ بوځي، یا د مالداري کولی سي، کولی سي هماغه پر مخ بوځي، آنلاین سوداګري کولی سي په مختلف بخشونو کې. چون اوس موږ ډېری کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوی دی، خرید او فروش ټول آنلاین سوی دی، یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولی سي چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي، دوی کولی سي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي، دوی کولی سي کومه سرمایه چې لري هغه بې ځایه مصرف نه کړي، کولی شي له ډېرې کمې سرمایې څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته، کاروبار تجارت ته، دوی کولی سي له ډېر کم سنه شروع کړي.
په روسیو کې د بریا جانې پیغام اورم، هغه نجونو ته چې په کورونو ناسته دي، زده کړې نشي کولی، په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوې دي، ستاسې روسۍ خبرې ورته څه دي؟
ډېره مننه فرده جانې، زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان ته په خاص ډول خویندو ته دا دی چې مثال دی دایمي کوشش وکړي تلپاتی کوشش وکړي، نه دا چې د یو دم کوشش کې یو ورځ وکړي. یعنی مطلب مې دا دی چې ناامیده کېږي نه، هره ورځ ډېر کم کم کوشش کوي، دوی به خامخا هدف ته ورسېږي. ناامیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړ انسان معنا لري. که چېرې دوی غواړي چې پیشرفت وکړي، هدف ته ځان ورسوي، په کور پاتې کېدل او ناامیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده، بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي، نور یې هم شاته پاتې کوي. که دوی غواړي چې پرمختګ وکړي، یو څه زده کړي، یو څه لاسته راوړي، دوی د هر ورځ کوشش کوي، خو دائمي دي کوي. ناامیده کېدل د شیطان کار دی. دوی باید دائم خپل هوش ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خپل در ناامیده نه سي. دوی باید دائم له خپل ځان څخه داسې فکر او مفکوره ولري چې دوی هغه ته ورسېږي. یعنی که چېرې د انسان په ذهن کې فکر پیدا سي، هیله پیدا سي، امید پیدا سي، دا په دې معنا ده چې دوی خامخا هغه ته رسېدای سي، خو په دائمي کوشش او امید سره.
ډېر زیاته مننه کورودان بریا جانې چې وخت پرېښود، راغلې راسره د خبرې وکړې. خوشحاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بله پیغله ځان سره درلودل، چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه، یو ښه داستان ځان سره درلوده. مننه، او بیا هم کور مو ودان چې خبرې مو راسره وکړې.
ډېره مننه فرده جانې، تاسو او ټول همکاران ډېره مننه چې ماته وخت راکړې، زمو د دې خوشو خبرو لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې. ډېره زیاته مننه. مننه، خیر اوسې.
لبا می بل خارا پاسا، د نوروز د سحر بادا، د نوروز د سحر بادا. وسر لیتا عشق را خور کا، وسر لیتا عشق را خور کا، لزاڑ امل بلا دا، لزاڑ امل بلا دا. دہل من مستا سپاشا، پدر غونی سیستان واوڑا، دہل من مستا سپاشا، پدر غونی سیستان واوڑا. دکابل ارغوان خلقا، دکابل ارغوان خلقا، دبگرام ہوا کڑھا دا، دبگرام ہوا. پر سر لڑی ہری واؤڑا، چی گزر پاس پہانکڑے، پر سر لڑی ہری واؤڑا، چی گزر پاس پہانکڑے. بخارا تا وگما یوسا، بخارا تا وگما یوسا، چی پرواز پا بدخشان کڑے، چی پرواز پا بدخشان کی. دسو ما و باد مستا، دست دی دا جشن یادا، دسو ما و باد مستا، دست دی دا جشن یادا. لبامی بل خارا پاتا، لبامی بل خارا پاتا، نوروز د سحر بادا، نوروز د سحر بادا. گنگا تر سمرقندا، لگن جا تر بسینا، لگنگا تر سمرقندا. لخنیے تر فرارو دا، لخنیے تر فرارو دا، للا ہو رتر خجندا، للا ہو رتر خجندا. دزل مودی یا تھنونا، دخستا پیغلون تادا، دزل مودی یا تھنونا، دخستا پیغلون تادا.
لبامي بالخرافات لبامي بالخرافات دنوروز نسهر بارا دنوروز نسهر بارا دنوروز نسهر بارا دنوروز نسهر بارا
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24